درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم چې ټولبه جوړ او روغ اوسئ شرنګ لاس د اتم ټولګي و دویم لوست لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندی و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو راځو لکه څرنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی مګر د حجرې خارج غیر ژوندی یعنی فعالیت سرته نه رسي وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه نمو وده سرته نه رسي یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده ژوندی نه ده خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي وایرس یې سرته نه رسي نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي لکه مثال انفلونزا ده ایډز ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري ځینې یې کوروي دي ځینې یې ملیې ته ورته دي مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري وایرسونه چې دی لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده د چیچک ناروغي ده د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده د ماشومانو د ګوزن ناروغي کله چراک ایډز دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي کله چې باکتریال باندې حمله کوي د دې د کم برخه شاوخوا پوش چې دی لکه څنګه چې موږ ول د پروتین څخه جوړ دی د باکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو څخه کله ونشلی د هغو د لاري و باکتریا داخل تخپل ډي ان ای یا ار ان ای داخلي چې د اغه څخه وایرس په د باکتریا د نن رامنځته کیږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د باکتریا داخل رامنځته سي د باکتریا داخلي محتویات خپل په مصرف رسیږي او باکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي باکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې باکتریا څه شي ده. باکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو باکتریا هم یو حجروي ژوندی موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي لکه مثال خاوره د موږ ویلي اوبه وه د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل باکتریا چې د هغه پروکاریوت دی یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې باکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي په یوازې سره مخته ځي او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د باکتریاوو شکلونو ته. باکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي. ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې باکتریاوې څه ډول تکثر کوي څه ډول ډیرښت کوي. باکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي ډیرې یې غیر زوجي او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو نری رنځ ټیټانوس تور ټوخی د ستوني خوږ موریکا کولرا دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کیږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کیدای سي. ځینې ډېری باکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو. ترڅو وایروسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایروسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین شهم او قندون څخه جوړ شوی. نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوښلې دي کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کې د داخله دوی اجازه ورکي کله چې د دی ډي ان ا او ار ان ا د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسی چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې وه حجره مړه کی دا غس خزي نور ټول حجراتو ته ځان رسی. دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریا و پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي او د زیانمنو بکتریاو څخه موش او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندي مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمات چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ. رازو و اخیرنی برخه ده. اخیرنی برخه ډیر مهمه ده. دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنی واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخیرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تېر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تېر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل و هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چی اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دی لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې باکتریاو باندې حمله کوي د دوی د کم برخه شاوخوا پوش شدي لکه څنګه چې موږ ول د پروتین څخه جوړ دی د باکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو څخه کله ونشلی د هغو له لارې و باکتریا داخل تخپل ډي ان ای یا ار ان ای داخلي چې د اغه څخه وایرس په د باکتریا د ننه رامنځته کیږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د باکتریا داخل رامنځته سي د باکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او باکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي باکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی. اوس نو راځو موږ وایو چې باکتریا څه شي ده. باکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو باکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي لکه مثال خاوره ده موږ ویلي اوبه وه د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي یعنې د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي لکه څنګه چې موږ وویل باکتریا چې د هغه پروکاریوت دی یعنې ټاکلې هسته نه لري. ځینې باکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي په یوازې سره مخته ځي او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د باکتریاوو شکلونه ته. باکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي. ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې باکتریاوې څه ډول تکثر کوي څه ډول ډیرښت کوي. باکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي ډیری یې غیر زوجي او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش چې دی چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي په زوجي تکثر سره مختز او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو نری رنځ ټیټانوس تور ټوخی د ستوني خوږ موریکا کولرا دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې باکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل تر څنګ موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو. ترڅو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسی. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان ای یعنی ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین شهم او قندون څخه جوړ شوی نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي کله چې د دی ډي ان ا او ار ان ا د حجره داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجره داخلي برخي محتویات په مصرف رسي چې بل اخره د حجره د تخریب کله چې وه حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندي مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکشي کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ رازو و اخیرنی برخه ده اخیرنی برخه ډیر مهمه ده دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنی واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل ځان سره اوس نو نوٹ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخیرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست، شرغ لاس د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هضمې سیستم برخې مو ویلې، اوس سره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه وه، د لاړو لابیا غده کومې او میری مو پیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې رازو د هضمې سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی معدې ته. معده چې د خپله یو ارتجایی خاصیت لري، ارتجایی عضلاتي غړي دي، چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایی عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کېږي، ټوټه کول رامنځته کېږي، یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کېږي، رامنځته کېږي، او د دغو موجو حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په معده کې خپله د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کړي تر ډېره حده پورې بې چې راستي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوږ ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې، او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کېږي و کوچنۍ کولمو ته داخلیږي، او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم چې کېږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کېږي او جذبېږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي، وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي، نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړې چې دي په دا سیستم کې چې دي لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي، ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دي دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي، بل چې دي دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دي د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پرې نرم سي، بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معدې ته ځي. اوس نو رازو هضم په معده کې وایو. کله چې د مېرې په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسېږي، د خود معدې کوم لومړی دروازه چې د هغه څخه کېږي د دغه فشار له امله خلاصېږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي، هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله څخه کېږي بیرته بندېږي، چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په معده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب وجود لري، اسید وجود لري، چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حده مرسته کوي. او موږ وایو معده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د معده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي. کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوړي، چې موږ وايي پروتین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي، په کوچنیو مالیکولونو باندې، په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې، په کوچنی ذرات په اړولو، په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایو معده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي، چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي. او خپل د معدې د جدار په واسطه، د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې، په کوچنی مالیکولونو باندې لاغه رقم شحمونه دی چې دي چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي. چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل، هغه پات مواد چې دي هغه چیرې ځان رسوي؟ تر کوچنی مو پرې راځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو. کله چې خواړه بل اخره په معده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي، به چیرې ځي؟ و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي، د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کم غده چې و، هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې، مشترک کانال له لارې، د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویږي، هغوی چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته، چې اینه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي، جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمي تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده، دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه سوي تجزیه سوي و، دوی د تشکی سره حلې یا هم درک په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی، یا جدار چې دی، هغه یو خپل بخملي ډول پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري، کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروتینونه، کاربوهایډریټونه چې دی، کاربوهایډریټ چې دی، ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي. او پاتسو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي، هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا، همدارنګه صفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جس وله، بیا نو چیرې ځي؟ اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټې کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دی چې دی د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر مقطه پورې ادامه لري. په دې کې چې دی کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جست شوي هغه بیا راولړیږي په غټو کولمو کې چشي کېږي جست کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي چې هغه بیا د غټو کولمو کې باکتریاوې وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسیږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه مشتاس رازو نس ناستي، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستي چې دی هغه موږ او تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې ډول شي دفسي او جذب نسي نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول شي او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول شي وڅښل شي هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای شي. او ورپسې چې دی قبضیت وایو، قبضیت چې دی هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته شي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل شي بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي یا بې نظمیانې پکې رامنځته شي او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي هغه هم کېدای شي چې شي د قبضیت لامل وګرځيږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکې کې راښکار کوي چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم شي او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل شي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک شي په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس میکروبي شي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکې راښکار کیږي چې باید دا چې دی مثال کچيري خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلې اوسه باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل شي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې لپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه لپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه شي. ورسره کمې میوې او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مال ګي په محلول کې پریوینځل شي تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ شي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو نو باید موږ د ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس راځو. موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو د درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال، هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال، کوچنی کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال، نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله میومنی، هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع لاس د لسم ټولګي دویم لوسته. نن ورځ موږ تاسې د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. زموږ تاسې درس به د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو صنفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چې کیږي سره یوځای کیږي او کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د موجوده د بدن د فعالیت د پرمخولو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړله. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ای ټی پی چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ای ټی پی باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، درجه د فزیکی فعالیت درجه فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت سره سي د هغوی په حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سره رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټکه یي ترڅو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې مو شو میتابولیزم پروسه خپل پزان کې ولرو، دغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملی کې د میتابولیزم په عملی کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره مشته په لاس راکړي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د چي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله میدې ته ولاړ سي د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امین اسیدونه باندې اوري. دغه امین اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي، کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کوي. انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی هغه هم ډیر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلقو عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېره مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم داسې دنده سرته رسي چې موږ وایو دوی چې دي دغه کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغوی په ماتولو کې ښه رول لوبوي، یا دا کم دغه معدې ته چې کوم غټ ساختمان والا مثال پروټین دی، شهم دی، کله چې معدې ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بله عملیه ده. کتابولیزم چې دي عموما کله چې د نبات چېکه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دغه قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي باندې. تر انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي. او کاربن ډای اکساید چې دی هغه چې کیږي ازادیږي، او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلي اوسئ چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لپاره ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي. چې موږ وایو اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي، مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي، او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کتابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کتابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې دی ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره، د ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو د چې د پاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی، او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپل په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري، او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره آزادې نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونوسي تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلې وي، بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي، او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلېږي، او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلې اوبه، او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال، او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي، او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونو ستړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري، او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې اعضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچېرې حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې د هغه څه د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده، او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیدي هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړه سي، د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي، او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسول لپاره، هغه کم تعاملات چې دی هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو زموږ د حرکتو د مثال خستګي احساس کول د ټول په چپرې کېږي د اوبو د کموالي لامل رامنځته کېږي ډېرې وخت. دا زموږ او ستاسو د نن موضوع، ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې راواخلی او نو مورې پښتنې خپل ځان سره نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال: کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال: اسمیلیشن او ډیسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایست چې څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته